ستړي مشي دا مشال لیدو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابرو د خبرونو د ویان منور شانه کې هلي او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې به په لاهور کې د تحریک انصاف ګوند د احتجاج د پولیو د کمپاین د کارکونکو د ستونزو د دې ترڅنګ په پیښور او خوشه سیمو کې چې کوم پلارو کوڅو کې مزدور کار ماشومان کار کوي د هغوی په ستونزو او په سوات کې د جینکو د تعلیم ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه مرکې او شننې واورئ خو اول خبرونه د منور شان
دا خبرونو سرټکینن په لاهور کې تحریک انصاف ګوند مرکزی حکومت خلاف احتجاج کوي. د افغانستان په کونړ ولایت کې د هیواد امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو وشوسوال وجلی. د استرالیا سیدنی ښار کې وسله په لاس یو تن یو شمېر کسان یې غمال کړی دی. دا خبرونو تفصیل نن په لاهور کې د تحریک انصاف ګوند لاړه د پلان سی لاندې د احتجاجونو لړۍ دوام لري چې پکې د یاد ګوند کارکونکو د دغه خار په بیلابیلو برخو کې په سړکونو ټیرونه سوځولي دي. بلخوا په یاد خار کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړي هم راوتي او د تحریک انصاف خلاف یې مظاهره کړې دي. تحریک انصاف تور لګوي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې درغلي کړې او واک یې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تحریک انصاف په دې وروستیو کې په کراچۍ کې پر امن مظاهره کړې او درنې کړې. د هغه نوړاندې په فیصل آباد کې د مظاهرو پر مهال د تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ګوند کارکونکو ترمنځ نښتو کې د تحریک انصاف یو غړی وژل شوی و. په اسلام آباد کې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف د غړو ترمنځ په هیواد کې د سیاسي بحران د ختمولو په اړه د خبرو اترو دویم دور پای ته رسیدلی دی. تیر ماښام میډیا ته د وینا په وخت پاکستان د خزانه وزیر ساقدار وویل چې حکومت غواړي د تحریک انصاف سره ټولې معاملې د مذاکراتو د لارې حل کړي. وفاقي وزیر تمه څرګنده کړې چې نن به په لاهور کې د تحریک انصاف کېدونکي احتجاجونه پرم نه وي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي په کار دی د دوی د ګوند د غړو د وجنو سلسله بند شي. کدا سی ونه شي نو د ګوند غړي به په بدل اخیستلو مجبور شي. تیر ورځ په مردان کې یو سیاسي غونډه ته د وینا په وخت مول زیاته کړه چې پښتنو عمران خان له د بدلون په نوم ووټونه ورکړل، خو دا تپوس یې تر دې د منرې کړه چې هغه په دې وعده کې څومره رښتینی دی. اسفندیار ولی ویل چې عمران ولس مایوسه کړی دی. نو مولي غونډه ته د وینا په وخت ویل نېشنل ګوند باندې پښتنو په خاورې امن راولي.
نن د پښتون قوم د پاره ډېر د سوچ او د فکر وخت صرف ځان سره سوچو کې زمای د ژوند وروڼو او خویندو بچو هر ځای کې څوک مري نو هغه پښتون څونه وینه چې د پښتون قوم پرې شو څونه وینه به زما کړې چې په دنیا کې د یو قوم هېڅ وي. نو راځه چې نن سره دا یو فیصله وکړو چې موږ به په دې خاوره امن راولو. شهیدان ورته پکاري ځان ورته شهید کړو خو امن په خپلو بچو لره راولو.
په دغه موقع د صوبې پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر امیر حیدر خان اویل چې وزیر اعظم میانواز شریف او د تحریک انصاف مشر عمران خان د لاهور د تخت لپاره په جګړه کې د ولس ستونزې شاته غورځولې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په کونړ ولایت کې یو وشتنه وسلوال وجل شوی او وېشت پیان شوی دی. د هیواد په ختیځ کې د ملي پوز مطبوعاتي مسول محمد نومان حاتفي نن مشال ریډیو ته ویل تیر ورځ افغانو ګډو ځواکونو د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ اړوند د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات شروع کړي چې لا هم دوام لري او تر دې دمه یو وشتنه داخلي او خارجي وسلوال وجلی او وېشت نور یې زخمیان کړي دي. حاتفي وای په یاد عملیاتو کې د افغان ګډو ځواکونو دوه تنه وجل شوی او اووه زخمیان شوی دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې رسنیو ته ویلي چې په دانګام ولسوالۍ کې شپږ تنه عسکر وجلي، یوولس تنه یې زخمیان کړي او اووه ټینکونه یې هم تباه کړي دي. هلته په لغمان ولایت کې 14 یو تن وجلې او یو یې جوبل کړی دی. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسول سرحدي ځواک مشال ریډیو ته ویل نن سهار 9:30 بجې د مهترلام او سرخکانو په لوی لارې د سړک د غاړې یو ماین په یو ګاډي چاودلې چې په نتیجه کې یو تن وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د یادې پیښې پلا تر دې دمه چا په غاړه نه راخستې. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته په روم کې د روس د بهرنو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د منځنی ختیځ د سولې د خبرو د بیا شروع کولو په اړه خبرې وکړې. لاوروف د دې کتنې پر مهال ویل د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د روان حالت د لا نور خرابې د مخنیوي لپاره سمدستي اقداماتو ته ضرورت دی. د روس د بهرنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف لاوروف ویل لاوروف په دې کتنه کې خایي د امریکا د کانګرس لخوا د ورستي ګامونو په اړه د ماسکو د اندېښنې خبره هم راپورته کړي. د کانګرس دغه ګام له یوکرین سره د وسلو مرستې او د روس خلاف نوو بندیزونو ته اجازه ورکوي. بلخوا په پام کې ده چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری نن د اسرائیلو د وزیر اعظم سره په کتنه کې د فلسطینی ریاست د جوړېدو مسلې سره د ځینو یورپي هیوادونو د لیوالتیا په اړه هم خبرې وکړي. کیری به وروسته پیرس ته ځي او د یورپي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر او همداراز فرانس جرمني او برتانیا د بهرنیو چارو د وزیرانو سره ملاقاتونه کوي. او بل خبر دا چې د استرالیا په سیدنی ښار کې د 1300 غنټو راهیسې یو تن چې وسله ورسره ده په یو کیفه کې یو شمېر کسان یرغمال کړی دي. په ټلویزیونی ویډیوګانو کې خودل کیږي چې لک تر لګدري تنه یو کلکې ته مخامخ ولاړ دی او یو تور جنډي پورته کړی چې عربي پرې لیکل شوی. دغه کیفه سره نږدې کسان د سترګو لیدلې حال وایي چې د ډزو وازونه یوریدلې خو لا یې څوک زخمي نه دی لیدلې. دغه کسان چې د 13 شپږو غنټو راهیسې یرغمال شوی درې تنه ترې محفوظ ودانې ته پتختیدل کې بریا شوې دي. د استرالیا وزیر اعظم ویلي ممکنه ده چې د پیښې تر شا کوم سیاسي محرکات وي، خو د ځایي پولیسو مشر بیا ویلي دا پیښه په ممکنه ډول یو ترهګره کاروي ښکاري. او اوس درته زمونږ خبريال یوسف کاکل د کرنسیو بیې او د موسم حال درکوي.
نن د کوټ کرنسی بازار څخه تر لاسه سوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 101 روپی 40 پیسې اخیستل کیږي او په 101 روپی 45 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 125 روپی 50 پیسې او 125 روپی 50 پیسې. یو پوند 150 روپی 50 پیسې او 150 روپی. یو عرب امارات درهم 20 روپی 55 پیسې او 20 روپی 80 پیسې. سعودي ریال 40 روپی 50 پیسې او 20 روپی 10 پیسې. او یو افغانی په یور پیش پوش پته پیسې اخیستل کیږي او په یور پی وش پته پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي سلریش غنټو کې به پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین او موسم یخ وي. او د غرنګ پېښور کې درجه حرارت کم نه کم درې او زیات نه زیات اتلس، بنو کې یو او نونس، او په کوټه کې به کم نه کم منفی و او زیات نه زیات 14 ډیګري سنتي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی د روانې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. پاکستان ته د ګوزند د ناروغي د خاتمه لپاره نړۍ په عربونو ډالر ورکوي، خو په کوټه کې یو کارکون کې وای
پولیو مش کو کو مطلب پرمیر چې دا د دوه میاشتو درو میاشتو باندې نوم دی ګای دوه میاشتو باندې رات 14 څلور ورځ کار خو ډیر پیسې لري.
د پی خبر بلارو کوسو کې ګرځندا ماشومان چې مزدوري کوي د هغوی د حقونو لپاره اداره سپارک وای اوس دې تبا هنریز دکړې ور کوي.
کم ماشومان انټرسټډ دي نه هغوی ته سلای کړی شو یا دربیتوب متتو د زنانو جامې ګنڈل یا د سړو جامې ګنڈل چې هغه متخیو.
په خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره یو کارکونکو د نوبل انعام یافته ملالی یوسف زینا دا غوښتنه کوي.
دا ملالی کوم پروګرام چې نه هو ته مونږ باید تل کو چې هغه د دې لپاره چې د ایجوکیشن باندې کار وکړي او کوم ځای کې چې سکول نه نه نو هلته کې د سکول نه جوړ کړي.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو مشال ریډیو ته غواګي او که تاسو غواړئ چې د سیمې نړۍ او په خاص توګه د قبایلي سیمو د حالاتو نه خبر شئ نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک باندې هم ملګری شئ. مشال ریډیو زموږ پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. په پاکستان تحریک انصاف لخوا په لاهور کې احتجاجي مظاهرې دوام لري او مظاهره چیانو د ښار مختلفې لوی وړې لارې بندې کړې دي چې له وجې خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات رامخته دي. بلخوا حکومت د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره د ښار په بېلابېلو برخو کې امنیتي اهلکار ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل د اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
تحریک انصاف نن په لاهور کې خپل احتجاجي مظاهره جاری ساتلې دي او کارکونان یې د ښار په مختلفو ځایونو کې درنی ورکوي. د یاد شوی ګوند مشر عمران خان وینا ده چې احتجاجي پرام نه دی او په زور به بازارونه نه بندوي، خو که حکومت پرې څه قسمه تشدد وکړو نو جواب به ورکوي. نوموړي وینا وا چې د احتجاجي مظاهرو مقصد په حکومت دباو ساتل دي چې د مذاکراتو په میز را سره کینی او دوی په غوښتنو عمل درآمد وکړي.
فیصل آباد کې پریشر میں انہوں نے مذاکرات شروع کیا.
د فیصل آباد احتجاج په دباو کې دوی مذاکرات شروع کړو او کوم حکومت باندې دباو ختم کونه زباور درکوم چې دوی به د مذاکراتونو په شاشي. نو دا احتجاجونه په حکومت دباو ساتلو لپاره دي چې دوی موږ سره مذاکرات کوي او تر سو چې حکومت جوډیشل کمیشن نوی جوړ کړي تر هغه به زموږ د احتجاجونه جاری وي.
د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي مظاهرو په حق لا د لاهور ډي سي او کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس مطبوعاتو ته وویل چې څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره یې سکیورټي اهلکار ځای په ځای کړي دي، خو یاد شوی ګوند ورته باور ورکړی دی چې احتجاج به پر هم نوی.
لاهور پولیس نے تمام اپنے ریسورس،
پولیس خپل ټول وسایل پکار راوستي دي او موږ به پوره کوشش کوو چې معاملات په کنټرول کې وي. په داسې جلسې جلوسونه کې د دې خبرې خطر وي چې دوه ډلو ترمن سره جګړه ونه شي، خو پاکستان تحریک انصاف موږ ته دا باور راکړی دی چې پر هم نه احتجاج به کوي، ټریفیک به په زور نه بندوي، ماشومان به سکول تلو او واپس راتلو ته پرېږدي. دا یې هم وعده کړی دی چې دکانونه به په زور نه بندوي. نو موږ پر امید یو چې پاکستان تحریک انصاف به د خپل وعدو خیال وساتي.
یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیر میاشتې په 13مه نیټه د خپل پلان سی تر لاندې د ملک د مختلفو خارونو د بندولو اعلان کړی وو. د لړکی په 8 دسمبر په فیصل آباد کې احتجاجي مظاهره کړې وی چې پکې یو تن مړ او ځنې نور جوبل شوی وو. په 12 دسمبر یې په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې وی او په 13 دسمبر یعنی د راتلونکي زیارت په ورځ د ټول ملک د بندولو اعلان کړی دی. دا د هم یاد وی چې 13 ورځ د حکومت او تحریک انصاف غړو ترمنځ په اسلام آباد کې مذاکرات وشو. د مذاکراتو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د خزانه وفاقي وزیر او حکومتي ټیم مشر سینیټر اسحاق ډار وینا وا چې دوی امید لري چې کراچۍ په شان د لاهور احتجاج به هم پرم نه وي او الله دې وکړي چې څه قسمه بد پیښه پکې رامخه ته نشي. په دغه موقع د پاکستان تحریک انصاف سیکرټری جنرال جانګیر ترین وینا وا چې حکومتي ډلې سره په ښه ماحول کې ملاقات وشو او که حکومت د سنجیدګۍ مظاهره وکړه نو مذاکراتو کې پرمختګ کېدی شي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پا یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورته جنوبی وزیرستان ته د دغه سیمې په میزر سیمه کې د مارټر ګولې را پریوتو لکه بل درې ولسی وګړي د وجر کې دوه راپورونه دي. زمونږ همکار سلام محسود په دا تفصیل لري.
پکتوبی وزیرستان شد مازر مداخل یو قبایلی ننگئی زمال مشال ریڈیو تا دے ٹلیفون پلی کہو ویل چھ تیر مسخوتا نہا بجے دے امنیتی فورس سرتیر یو دے مازر مداخل آخوند پکلی دے تو پہ یو شمیر غنڈوری ووارا ول چھ پنتیجے شے دو کرونو تا غٹ جان ورا سدا او دوا گاڑی ہاں وویشتل چھ پکشے سوارا درے کا سون پا آغا زائمڑا او دوا سرا گاڑی ہاں تباش ول دغی قبلی د پیش او مرگ جوب لحال پا دارنگ را کان پداغا بارش میں دے پاوز مطبوعاتی سانگے یول وڑ رتبہ چاروائی کی او دی سیمے نا دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر سارا دے ٹیلی فون پلی کا دے تماس نیولو ہسا وکڑا خو ایک یو ہاں دے ٹیلی فون پلی کے ران آغائے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تا اوگی اویدن کو د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې اوري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري اداره سپارک وایي چې پیښور کې په سړکونو کارکونکو ماشومانو ته هنري زده کړې ورکړې دي او دا ماشومان اوس د خپل روزګار د لارې د خپلې کورنۍ مالی مرستې کولی شي. په دې اداره کې تربیت ترلاسه کوونکي یوې جینۍ په وینا چې اوس هغه د خپلې مور غوندې ځای په ځای کار کولو په ځای په خپل کور کې ناسته ده او د ګنډلو کار کوي. په دې اړه نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپارک خیبر پښتونخوا مشر خالد محمود وویل چې سپارک کال 2018 راسي په سړکونو او اډو کې شیان خرڅون کې ماشومان ته هنري زده کړو نه علاوه د تعلیم موقع هم ورکوي. د نوموړي په وینا چې په دې ماشومانو کې 200 او 300 ماشومان جنکو ته هنري زده کړې هم ورکړي دي. دی وايي
دا ماشومان چې کم دي په مختلف اکټیویټیز کې انوالو دي، لکه څوک کباړیان دي، کباړ راغونډي بیا خرڅي، څوک په اډه کې چې مختلف اکټیویټیز کې لکه سیزونه خرڅوي، لکه تسبیح شو، پینونه شو، رومیلونه شو، څوک گاڈو سرا لکه کلنډری کې لګیا دي، دا مختلف اکټیویټیز کې انوالو دي. دوی له موږ سکل ټریننګ ورکو چې کم ماشومان انټرسټډ دي، هغوی ته سلای کړی شو یا درزیتوب متخو د زنانو جامې ګنډل یا دا سړو جامې ګنډل چې دی غم متخیو. او زموږ مقصد د ډراپ ان سنټر دا دی چې دا ماشومان چې کوم دی هغه ماحول نه موږ روباسو او د دې ذهني نشونما او کو تربیت کو.
سپارک لخوا ماشومان او په خاص توګه جنکو ته هنري سکړې ورکوونکې نادیه شاهین مشال ریډیو ته اویل چې د دوی په اداره کې سکړې ترلاسه کوونکې ماشومان نن سبا په سړکونو کار کولو پسې خپل کارونه شروع کړي دي. د دې په وینا چې دا ماشومان اوس د دې جوګه شوی دي چې د خپل کورنۍ مالی مرسته وکړي، د خپل کار په اړه نوموړي زیاتوي.
ماشومان سرو میاش ما سرائی دی کی دا ٹانکی مختلف علاقائی ٹانکیم خیمہ اور گنڈلم خیمہ کٹنگ اینڈ ڈریس میکنگ خیمہ اور دا زری ورک کا دا سب معنی دا موتی ستارے لگو لڑے باندھے اور مونگا زمون کوشش دا دس پاک دا کوشش کئی لگیا دے کہ آہ ماشومان مونگا خپل سا دا نفیدل تا کلاسی نان فارمل ایجوکیشن مونگا راکو ماشومان لگ سلور میاش آہی کہ مونگا ماشومان دو نا قابل کو چی دا ماشومان خپل خب بد
د یاد ادارې په سنټر کې د جامو ګنډلو زده کړې ترلاسه کوونکي 14 کلنی نورین مشال ریډیو ته وویل چې مخکې به خپل پلار سره د شنه لاجو پیکټې جوړولې، خو اوس دې د جامو ګنډلو کار شروع کړی دی.
مخکې به ما پلار سره لکه د ناچیانو پیکنګ کولو، بیا د دې سیل مینینګ کېږي، پلان مې خپل وړي او د دې لکه هغه کوي کنه مارکیټینګ کې، او زما مور چې دا کپڑا خرڅوي لکه بیل بیل علاقو کې، نو مکه خبر چې څنګه مور بیل بیل علاقو ګرځېدو نه مونږ بچو مو ته دا کار د څخه ملاو شي چې خپل کور کې په عزت حیا باندې ناستی او ګټه کوم او خدای شکر ادا کوم.
غیر سرکاري اداره سپارک وایي چې ماشومان ته بنیادی سکړې ورکول نه علاوه دوی د هغه ماشومان په نفسیاتو هم کار کوي کم چې د کورونو نه تښتیدلی وي، او هم د عمل په مرسته دوی د خیبر پښتونخوا مختلفو علاقو نه تښتیدلی اتیا ماشومان خپل مور او پلار ته حواله کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په دغه صوبه کې د پولیو په کمپاین کې کارکونکي خلک وایي چې دوی پر خرابې امنیتی وضع سربیره په ډیرو کم پیسو کار کوي. دوی زیاتوي حکومت دوی ته په ټوله ورځ کې یوازې 350 روپۍ ورکوي، کوم چې د دوی په خبره د نشت برابرې دي. بل پلو حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی اوس هم د نورو صوبو په مقابله کې زیاته معاوضه ورکوي. یاد دوی چې پاکستان ته د پولیو د ناروغۍ د خاتمې لپاره نړۍ په عربونو ډالر ورکوي. نور تفصیل د نیاز مساخیل ناورو.
یو شزینه پولیو کارکونکو شایسته وای چې د پولیو ساسکی ورکولو پر سر ډیر کم معاوضه او هغه هم په زنډ ورکول کیږي.
پولیو مشکو کو خو مطلب پرمیر چې د هغه د دوه میاسترو میاس بدن هم لري ګای دوه میاس په دغه چوداسه څلور کار خو ډیر پیسې لري.
خان محمد په کوټه کې د پولیو کارکونکو د یوې ډلې لارښوون کوي یا انچارج دی. دی په دغه اړه وایي
معاوضه خدا سیدا سیدا دوی ټایمینګ دی ٹھیک 7:30 بجے برازی بیا بدی تر 5 بجو پوری دا دغی پاغو کی ٹریننگونم ستا پاغو کی میٹنگونم ستا پاغو کی پا ڈور ٹو ڈور دا خلق خوار دی در پدر دی صرف 250 روپے اٹس معاوضہ نہ دا.
خان محمد پتہ اڑا زیاتوی
کم سے کم سی کم دیاری کم د یو سرکاري ملازم 700 800 روپۍ ډیلی جوړی شي دوی ته پکار دادی سید ڈبلیو چو والا یا دز مج ہیلتھ انتظامیہ دی دا چمو کی دغه کم سے کم دی وی ورځ دیاڑی خود دوی تور کی سیاغه د 500 ورځ غو دوی 1080 روپے دا شو دنجونو یادوله دا ډیری کم دی په دې کې باید دا شی سی کم سے کم 700-800 روپے ډیلی ور کی دی ته او پټه می ور کی
یوی بل شزینا پولیو کارکون کې بیا د نوم او ژغ نه ثبتولو په شرط وویل چې دوی په دې هیله په کمو پیسو کار کولو ته اړ دي چې ګواکې حکومت به راتلونکي کې دوی ته پاملرنه وکړي او کوم پوخ ملازمت به ورکړي د پولیو کارکونکو د کمی معاوضې ستونزې مې چې کله د بلوچستان د پولیو څانګې یو لوړ رتبه چارواکی او نېشنل سټاف افسر ډاکټر آفتاب کاکړ مخې ته کښېږده نو نوموړي وویل
اگر پاکستان کی خالی ڈبلیو ایچ او پیسی اور کی دو نیم سو روپئے در نیم سو روپئے کم گورنمنٹ شیئر دی دا پبل بغیر پاکستان کی بل جائیں خالی بلوچستان گورنمنٹ دی اگر دا در نیم سو روپئے شیئر ہو گئی اور بل جائیں سدا وہ خود دے باوجود ہم گورنمنٹ دا وہ لیچی گئی دا پاکستان شنور میں جاتی سی نا
بلوچستان کې د پولیو کارکون کې وایي چې که حکومت واقعي د پولیو په ختمولو کې مخلص دی نو د دوی د کمی معاوضې ستونزې زر تر زر حل کړي تر څو د دوی په خبره دوی په بې فکرۍ سره خپل کارونه پر مخ بوزي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس فرد شوقدر ته د شوقدر مندیدو د سیمې یو ځایي اوسیدونکی چې په اسلام آباد کې نوکری کوي او د ملګرو نه د چندې پیسې اخلي هم په دغه پیسو د کلي هغه ماشومان چې په سرکاري سکولونو کې سبق وایي ورله د جمعي او اوړي جامې اخلي. دغه جامې او د کونډو یتیمانو د غریبانو سره د تعلیم نه علاوه هم وړیا مرستې کوي خو له ټولو زیات زور یې په تعلیم باندې دی. دا مرستې هم د دې کلي د یو تنظیم صدای امن په واسطه کیږي چې ولس پرې ډېر خوشاله دي. نور حال زموږ د خبریال شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو.
د شوقدر د مندیزو یو وسیدونکو لړخه د یو ځای خیر خیګړي تنظیم په مرسته د سکولونو ماشومانو ته د ژمي جامې ورکول کیږي چې پرون هم 15 اتیا ماشومانو ته جامې ورکړې شوې او دغه ماشومان د جامو په خستو ډېر خوشاله وو.
شازیب اول کې د ډاګي سکول کې استاد ته ټول کتابونه راکړې. ساجد ګل جامې را ل تنظیم والا راکړې سبق پوي ما پاره سم پوري.
یو ځای اوسیدونکو زدکون کې ځیشان وویل چې د حکومت لخوا د ماشومانو ته کتابونه ورکول کیږي خو د ماشومانو ضرورت دا سات د ژمي ګرمې جامې وي.
زه د حکومت ډیر شکریا ادا کوم چې نن سبا وخت کې کتابونه هم پری ورکي او د ماشومانو ته د جامو ضرورت او د کپړو یونیفارم. نن زمونږ په کلی کې چې کم صداي امن تنظیم دی په ساتت سره ماشومان لا کپړې ورکړل شوي.
او یو ځوان چې وی وی هغه د تنظیم نه مننه کوي چې د ماشومانو سره د تعلیم لپاره مرستې کوي.
زمونږ په خپل هم ډیر غریبانو ودی بعد چې زمون اوس کم صداي امن تنظیم دا دوی پخپل او خالو زلو باندې دوی نور مرګري امداد ور سره کوي او زم کلی کې ماشومان له کپڑے ور کوي.
بیا مو د یاد تنظیم د صدر مسلم خان نو پختل چې داسې قسمه مرستو نو ورسته په سکولونو کې د ماشومان شمیر سیوا شوی دی او یا نه
مونږ چې کله نه دا اکټیویټی شروع کړی دا د ګورنمنټ سکولونو ته ګورو او د سره د زمون په کلی کې چې کوم پرایویټ سکولونه دي په اکثر په ګڼ تعداد سره هغه د های سکول ته ګورنمنټ سکول ته ماشومان روان دي او د خو په زمونږ صداي امن تنظیم خصوصي نظر دی. دی وخت کې چې تقریبا زمون په پنامه سکول کې 500 تعداد دي.
مجاهدین مجاهد چې په اسلام آباد کې نوکری کوي د خپل ملګریونه لګ لګي روپۍ اخلي او هم دغه روپۍ د کلی په ماشومانو کونډو یتیمانو او غریبانو خرچ کوي. وای
د دې کلی پرایمری میډل بازي های سکولونو کې مې سټوډنټ سبق وی هو چې د دې کلی سره تعلق دی. اغه د پاره نن 55 سټوډنټ د ملیشي کپڑے کم چې د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول حسن زه داغي سټوډنټس ته پاره چې د اغه 30-31 سټوډنټ نن مفت د خپل طرف نه دي تور کړ.
د یاد کلی د مشرانو او د تنظیم د غړو په وینا چې هغه په کلی کې د شپې سوکای هم کوي خو له ټولو لوی کار دا کوي چې د سکولونو په استادانو هم نظر ساتي چې ګنې د هغوی ماشومان ته خاص سبق ور وخای. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په قبایلی سیمه کورما کې د لوبو یو میله سره ورسېده. په دې میله کې د کرکټ او د والیبال لوبو مقابله وشوې. دغه میله د مقامی غیر سرکاري ادارې لخوا جوړه شوې و. د میلې جوړونکو وایي د میلې وستلو مقصد دا و چې د سیمې په خلکو کې د تعلیم اهمیت په اړه کمپاین وچلوي. نور حال طارق رغزی راکې.
په میلا کې اخیری لوبه د والیبال وه چې دغه لوبه تیمور لوبډلې په خپل نوم کړه. د بریالي لوبډلې کپتان تیمور مشال رډیو ته وویل چې دوی سره د سہولتونو کمی دی نو حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
کیل ډېر مزیدار وه شولو مدا هوډ سیاره دینه آباد نور کیلونه وشي یمو سیرب دا زرات سیاره نټونه والیبال سره بیسوري مودا دا سمون حکومت را بهر سي ان شاء الله ملوشي.
په دې میلا کې د والیبال نه علاوه بل لوبه د کرکټ وه چې په دې کې فائنل لوبه شیراز لوبډلې وګټله. د پاړو کلي په میدان باندې دغه میله د مندوري سیمې په کچه وشوه چې پکې د کرکټ اته او د والیبال شپږ لوبډلو برخه اخیستې وه. محب په نامه یو لوبغاړي میله د ختمېدو نه پاس د مشال لوډیو په لارې د میدانونو غوښتنه وکړه.
کمی موته د اصل کې د ګراوند د پروغ که تاسو خپله جایزه واخلئ پروغ لوور کورم کې یو سپورټس کمپلیکس نشته. د موږ ګراوند نشته تقریبا مو تین چار سال نه مخکې مو د کور کې والیبال کولو پریکټس مو اوس دې ایمو بالکل فروغ لوور کوم کې یو ګراوند نشته.
د لوبو د غملا د مقامی غیر سرکاري اداره سهارا فور کمیونټي ډیولپمنټ لخوا دوه اونۍ وړاندې جوړه شوې وه. نوید الرحمن په نامه د ادارې یو چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د میلې وستلو مقصد د سیمې ځوانانو ته تفریح موقع ورکول وو.
خونی کې څه پوښي چې دا ایمو مشوم ده د پنځه سال ته ورسېدو نو هغه ضروري سکول یا مدرسې ته ضروری وسته یغه کته په مزدوری وسته یابو ته 100 روپۍ غټیوري دی بیا شل یادر شه 500 غنې چانه جوړی کغایو لاس شل کول خپل ختلیمو کی کدا شي یغه بچی نسل روان دی یغه باتلی مفتاوی او ان شاء الله یغه ټول کمیوي کوشش داوی چې سړای دغه تعلیم کوي یغه ته په کور زغه خو کی کوم ګوند کی خالق تی زغه تعلیم نه کی یغه ځون سره راوچات.
دغه میله ته په لویه کچا د سیمې خلک او مشران راغلی وو. ملک دوست محمد خان په نامه یو مشر وای چې زمون کامیابی په دې کې دا چې د سیمې هر یو کس تعلیم حاصل کړي.
ڈیسا خوشور ڈیس شکر گزار ونڈوش وادہ مین محباد دا سب گتو دار مشاد برقی دا خوان والا خبر ہی دی وہ بل دا مشوم بچائے دے بلا کم تلیم خبر کی گی یا دا نور خبر کی گی داڈیا پیدا منا خبر ہے تمہارتا کوشش کوشش ہوگا تمور کی بچی داخل کو اسکولوں کی
زائی مشرب خبر اپ کرم ایجنسی کے اکثر خلق دا سی دی چماشمانی تعلیم نہ تلا سکوی چ دے یا بنیادی وجہ دا ہم دا چپلارانے دا تعلیم اہمیت نہ خبر دی. تارے کو رگزے مشال ریڈیو پی خبر.
دا پختنو پا کور کلی
خار او خاور کے
سروان دی
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو
یہ جواب در کئی
وکبر تو ونی سی
ہر مقام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نہ تر سحر نہ ہو بجو پورے
انٹرنیٹ
www.divareadio.com
مشال ریڈیو ته وګی اوریدم کو د آسٹریلیا په سیدنی خار کې یو وسلوال په یو هوټل کې سو کسان نرغمل کړی دی. په ټلویزیون په خودل شو تصویرونه کې لګ تر لګ درې کسان ښکاری چې لاسونه پورته کړی او له یوې کړکۍ سره ولاړ دي. عیني شاهدان وایي د چای او کافی په هغه هوټل کې یې د ډزو آوازونه اوریدلی دي خو تر اوسه د مرګ جوبلې هیڅ خبر نشته. تفصیل پامیر ساحل ناورو.
له آسٹرالیا راغلی رپورټونه وایي تر اوسه نه ده معلومه چې وسلوال کس څومره کسان یرغمل کړي دي. پیښه نن د سیډنی په یوې کیفی یا د چای او کافی په هوټل کې شوې ده. پر ټلویزیون په ښودل شویو انځورونو کې ښکاري چې درې کسان له یوې کړکۍ سره ولاړ دي او لاسونه یې پورته کړي دي. پر کړکۍ یو تور بیرغ ځړېدلی دی، ورباندې عربي لیکل شوې ده. دا کسان له څو ساعتونو راهیسې یرغمل دي او د آسٹرالیا ټلویزیونونو درې کسان ښودلي چې د ځان حفاظت لپاره له ودانۍ د باندې تښتي. تر دې لږ ساعت وروسته دوه نور کسان هم له ودانۍ د باندې په منډه وتښتېدل. د آسٹرالیا وزیر اعظم ټونی ایبټ تر پیښې وروسته ویل ورته نه ده معلومه چې آیا دا کار د سیاسي مقاصدو لپاره کیږي او که څنګه. دی وایي موږ ته تر اوسه نه ده معلومه چې د یرغمل کوونکي موخه څه ده. موږ ته دا هم نه ده معلومه چې د دې کار مقصد سیاسي دی او که نه، خو بیا هم ځینې داسې شواهد شته چې کیدای شي دا کار د سیاسي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره روان وي.
Some indications that it could be.
هیبرت زیاته کړه چې د دې ډول کارونو مقصد د خلکو ویرول وي.
The whole point of politically motivated violence is to scare people.
دا وایي د سیاسي مقاصد لپاره د تاوتریخوالي د کارونې دلیل دا وي چې خلک وویرول شي. آسٹرالیا سوله ییزه، آزاده او سخي ټولنه ده. هیڅ کار یا عمل باید دا ټولنه بدله نه کړي، او همدا وجه ده چې زه پر ټولو آسٹرالیایانو غږ کوم چې د عادي ورځو په څیر د نن هم د خپل ورځني ژوند چارې پر مخ بوځي. د سیمه د پولیسو مشر خبريالان ته ویلي داسې ورته ښکاري چې د خلکو یرغمل کولو کار له ترهګر فعالیت سره سمون خوري. رپورټونه وایي وسلوال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له بیرغ یا جنډې سره غواړي له وزیر اعظم ټونی بټ سره خبرې وکړي، خو پولیس ویل پر دې په سمدستي توګه تبصره نشي کولی. د هوټل شاوخوا ته ګڼ پولیس ولاړ دي او غواړي یرغمل شوي کسان خلاص کړي. د لینډ چاکلېټ کیفې په نوم په دې هوټل کې کارکوونکي او پیرودونکي یا ګاکان موجود ول چې وسلوال ورننوت. ځنو یرغمل شوي او آسترالیا ټلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل وسلوال په هوټل کې دوه بمونه ایښي او داوه کوي چې په ښار کې یې هم دوه بمونه خښ کړي دي. دوی زیاته کړه چې مرکچیان له وسلوال سره خبرې کوي. پولیسو له هوټل سره نږدې شاوخوا ټوله سیمه کلا بند کړې ده.
اوریدونکو مشال لیډیو ته وګورئ، درنګ ساعت کې په نیمه بجې کې دونکو دي د منور شانه خبرونو لنډي زور.
نن په لاهور کې د تاریخ انصاف ګوند لاړه خدا پلان سی لاندې د احتجاجونو لړۍ دوام لري چې پکې د یاد ګوند کارکونکو د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې په سړکونو ټیرونه سوځولې دي. یاد ګوند وایي واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د تیر کال په عامو انتخاباتو کې درغلي کړې ده او واک ته یې ځان رسولې دی او د دغه په ترڅ کې د تحقیقات وشي. په اسلام آباد کې د حکومت او تحریک انصاف د غړو ترمنځ په هیواد کې د سیاسي بحران ختمولو لپاره د خبرو اترو دویم دور پای ته رسیدلې. بیگا ما خام رسنیو ته د وینا په وخت د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویل چې حکومت غواړي د تحریک انصاف سره ټولې معاملې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار خان ویلي ویلي د دوی د ګوند د غړو د وجن سلسله په کار د چې بند شي او کدا سی ونه شي نو د ګوند غړي به په خپل د بدل اخیستلو لپاره مجبور وي. 13 ورځ په میدان کې یو سیاسي ګوند ته د وینا په وخت موړي زیات کړه چې پښتنو عمران خان د بدلون په نوم ووټ ورکړیو خو بیا یې ترې تپوس نه کړی چې هغه وعده څومره رښتینی ده. د افغانستان په کونړ ولایت کې یو وشتنه وسلوال وجل شوی او ویش زخمیان شوی دی. د هیواد په ختیځ کې د ملي پوز یو مشر ویلي 13 ورځ د افغان ګړو ځواکونو د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ اړوند د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات شروع کړي چې لا هم دوام لري. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په د انګام کې یې شپږ تنه عسکر وجل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ورنا وخت په روم کې د روس د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د منځنی ختیځ د سولې د خبرو د بیا شروع کولو په اړه خبرې کړې دي. او د استرالیا په سیدنی ښار کې د 13 سوګنټو راهیسې یو تن چې وسلوار سره ده په یو کیفې کې یو شمیر کسان یرغمل کړی دي. په ټلویزیونی ویډیوګانو کې خودل کیږي چې لکتر لګدري تنه یې کلکې ته مخامخ ولاړ دي. یو تور اجنډای پورته کړی ده چې عربي په لیکل شوی.
اوریدونکو منور شاو چې د پینیمو بجو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول او اوس اورو د پاکستان خبریدونکو د زینو اخبارونو اداریو تارا بیا اکرم خان کتنه کړی را دی چې دا اور
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د اپریشن ضرب عزف کامیابیانو نه پس شمالي وزیرستان کډوالو واپسی به 1 دسمبر نه شروع شي. ادارې وایي د کډوالو د حوصله او استقامت ساینه په کار ده ځکه چې هغه یو غټ مقصد لپاره تکلیفونه برداشت کړل. ادارې زیاتوي د منصوبې مطابق په اول کې به د 10 علاقو آبادکاري شروع کیږي چرته چې د وسلوالو مکمله صفایي شوې ده. ادارې لیکي د آبادکاري په منصوبه کې کډوالو لپاره د کورونو بیا جوړول او کاروبار لپاره مناسبه امداد شامل دي. ادارې نه د آبادکاري منصوبې نه ظاهري کې چې حکومت او پوسټ کډوالو مسلو ته څومره اهمیت ورکوي، خو ادارې وایي چې په بیا آبادکاري کې وسلوال کاروایانی کولی شي. ادارې په وینا تر څو چې د مرګ دننه عناصرو خبره ده نو د هغې قوت کمزوری شوی دی او هغې به اوس منظمه کاروایي نشي کولی. که دا عناصر واپس د علاقو ته هم راځي نو خلک به یې نه پرېږدي. او که بل خوا د ملک نه د بهر عناصرو خبره ده نو په هغې افغانستان او پاکستان اتفاقي رای لري چې ترهګرۍ خاتمه به کیږي. اج رسپانه خپل ادارې کلي کې خیبر پختون خو حکومت سرکاری هسپتالونو کې د فرنیچر فراهمۍ لپاره د فوري اقداماتو حکم ورکړی دی. ادارې وایي تعلیمي شعبې کې اصلاحات راوستلو لپاره حکومت ویلي دي چې را روان مالي کال کې به د استادانو کمی پوره شي او په سلویخ زکوونکو مشتمل د یو ټولګي هدف به هم حاصل شي. ادارې زیاتوي په پرایمري سکولونو کې هر ورځ د بد انتظامۍ خبرونه راځي خو د اصلاح لپاره څه خاص اقدامات نه وچتېږي. ادارې لیکي د پرایمري سکولونو حالت ښه کول لپاره ضروري ده چې په هنګامي بنیادونو استادان واخیستل شي. دفتری نظام کې بهتري راوستي شي او د سازانو د تبادلو مسله د هم ختم کړي شي. اداري اخر کلی کې تعلیم په محکمه کې اصلاحات راوستو سره سره د سکونکو کارکردګي له هم کار کول پکار دي او د سازانو معیار هم اوچتول پکار دي چې هغه د مستقبل چیلنجونو لپاره نوې نسل په خټوګه تیار کړي. جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې د سین صوبې ضلع تر پار کړي د خوراک کموالی او نامناسب علاج لوجه هر ورځ د ماشومانو د مړکېدو خبرونه را روان وو چې پکې د لړکانه دا خبر راغلو چې د اکسیجن کمی لوجه 15 ماشومان مړ شوي دي. اداري وایي د ماشومانو مور او پلار د اکسیجن د کمی شکایت کولو. اداري لیکي د ماشومانو د حقوقو نړیواله اداره سیف د چلډرن خپل یو رپورت کې وایي چې پاکستان کې په یو زر ماشومانو کې 2 ماشومان په اړومبې 28 ورځو کې مري. اداري په وینا ماشومان د یو ملک اساسه وي، د هغې ښه تعلیم او صحت د یو ملک د مستقبل ضمانت وي، خو د حکمرانانو پالیسیانو له وجې موږ د ښه مستقبل امید نشو لرلی. اداري اخر کلي کې باید چې حکومتونه د ماشومانو صحت او تعلیم خپل ترجیحاتو کې شامل کړي او سین صوبې حکومت له په دې لړ کې خصوصي اقدامات په عملي توګه اوچتول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا کانګرس د پاکستان لپاره د نورو مرستو منځوري ورکړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان لپاره د مرستې کوالیشن سپورت فند په مت کې منځوري شوې دي. بلبل امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې طالبانو په افغانستان کې خونړي بریدونه زیات کړي دي. د دې دواړو مقالو غټ ټکی بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي امریکایي کانګرس د 2015 کال لپاره خپله ستره دفاعي بودیجه منظوره کړې ده. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د 540.2 میلیون ډالر بل د جمعې په ورځ هغه وخت منظور سو چې د سینټ لخوا هم ومنل سو. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا په دې منظوره سوې بودیجه کې له اتحادیانو سره د مرستې په مد کې د پاکستان لپاره هم مرستې تر یو کال غځول سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا بل به اوس سپینې ماڼۍ ته ځي او د ولسمشر باراک اوباما له لاسلیک وروسته به عملي کیږي. په دې بل کې 3.5 ارب ډالر له افغانستان، پاکستان او عراق غوندې هیوادونو سره د مرستې لپاره ځانګړي سوي دي. ډان ورځپاڼه لیکي په دې بل کې دا په ډاګه سوي دي چې پاکستان ته په یو کال کې تر 1 ارب ډالرو زیات نسی ورکول کېدی. پاکستان ته به کلنۍ مرستې په 3 پړاوونو کې ورکول کېږي او پاکستان د روان کال په اکتوبر کې د دې مرستو د برخې په توګه 370 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د جمعې په ورځ د منظور سوي بل مسوده شي چې اوس مهال د پاکستان لپاره مرستې د امریکا تر 2015 مالي کال غځول سوي دي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل خونړي بریدونه زیات کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو دا خونړي بریدونه په ډاګه کوي چې په افغانستان کې به دا ژمی له تشدد ډک وي. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو ویلي چې د دوی بریدونه به یوازې تر پوځي او حکومتي چارواکو او ځایونو محدود نه وي. ورځپاڼه د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو یو بیلګه وړاندې کوي او لیکي چې د شنبې په ورځ په هلمند کې وسلوالو طالبانو 12 افغانان هغه وخت ووژل چې هغوی ماینونه پاکول. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی د خپلې حکومتي کابینې په ټاکلو بوخت دی او تر ټولو زیاته پاملرنه د دفاع او کورنیو چارو وزارت ته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو مشال رادیو ته وګورئ. ورو د خبرونه په دې برخه کې افغانستان ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اونیزا ریډیوي وینا کې امریکایي ولسته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځي سیموارو پای ته رسیدل د دې معنی نه لري چې د امریکا امنیت ته ورپې خطرونه له منځه تللي دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په خپل اونیزا ریډیوي وینا کې د امریکا خلکو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د محارب ماموریت پای ته رسیدل د دې معنی نه لري چې د امریکا امنیت ته متوجه خطرونه لمنځه تللي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د 10 کلن پوځي ماموریت به د رواني میاشتې په پای کې ختم شي. د امریکا ولسمشر پرون ماښام خپل خلکو ته وویل چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي.
Many of our troops are returning from Afghanistan And on Monday I'll be proud to help welcome them home.
زموږ زیات اسکر له افغانستان بیرته ستنیږي او زما لپاره به د ویاړ خبره وي چې د دوشنبه په ورځ د هغوی هرکلی ته ورسم. دا ځکه چې روانه میاشت په افغانستان کې زموږ پوځي ماموریت ختمیږي. په افغانستان کې زموږ جګړه مسؤلانه پای ته رسیږي. په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا او ناټو په 10 کلن پوځي ماموریت کې نږدې 4500 اسکر وژل شوي چې تر نیمایي زیات امریکایان دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د شنبه په ماښام ولس ته په اونیزه راډیویي وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته به هم د دې هیواد د ثبات او سولې له ټینګښت سره مرستې جاري وساتي. په افغانستان کې زموږ د محارب ماموریت پای ته رسېدل زموږ امنیت ته د متوجه تهدیدونو د ختم معنا نه لري. موږ به له افغانانو سره کار جاري وساتو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د هغوی هیواد ثبات او امنیت لري او هیڅکله پر امریکا د حملو په ځای نه بدلیږي. هغه عسکر چې د دوشنبه په ورځ به ورسره ګورم هغوی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ځپلو د ماموریت غړي وو. هغوی په لویدیځ افریقا کې د خلکو د ژغورلو لپاره د ایبولا د ویروس د مخنیوي لپاره زموږ د مبارزې غړي وو. دا ځکه چې د بحران او ستونزو په وخت کې نړیوال امریکا ته د رهبرۍ لپاره مخ ور اړوي. ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو خبره کوي چې د افغانستان د امنیتي چارو زیات څارونکي په دې اړه شک لري چې افغان امنیتي ځواکونه به د نړیوالو عسکرو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګولو توان ولري. د انګلستان انډیپندنت ورځپاڼې په یوه تازه مقاله کې ویلي چې له هغو سیمو څخه چې نړیوال عسکر وتلي ډېر ځایونه وسلوالو طالبانو نیولي. د ورځپاڼې خبریال چې پرستیو کې هلمند ته تللی او له لشکرګاه تر مارجې پورې د خپلو سترګو حال بیان کړی وایي چې په داسې حال کې چې له هلمند د ټولو برتانوي عسکرو له وتلو یوه میاشت وخت نه تیریږي، خو ویل کېدلی سي چې د افغان حکومت د واکمنۍ لمن د هرې ولسوالۍ د ودانۍ تر تقریبا 40 کیلومتره پورې محدودېږي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان ننګرهار شبیتا د ننګرهار د ځوانانو د چارو امریت یونیسف په مرسته د ماشومانو د بنیادی حقوقو لپاره یو ورځنی خوونی سیمینار تر سره کړو. دغه سیمینار ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد ورغلی وو او دغه راپورټ یې برابر کړی دی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت یو ورځنی خوني سیمینار د اتوار په ورځ تر سره کړو چې د ولسوالۍ په کچه د ځوانانو شوراګانو په لسګونو تنه استازي وربللی وو. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زید سیمینار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ډیر هغه تعلیمی فرصتونه چې باید د ماشومانو لپاره برابر شي تر دې د منې دی برابر شي. نو زموږ د نننۍ راټولیدنې او د ورکشاپ موخه او هدف هم دا دی چې ماشوم په حقوقو باندې چې دوی په دولت باندې په نظام باندې په خپل والدینو باندې کوم حقوق لري تر کومه باید دوی ورته توجه وکړي کوم ننګونې دي. ولسوالۍ نمائندگان به خپل مربوطه د ځوانانو د شوراګانو له غړو سره د نورو بیلابیلو قشرونو دغه مسائل شریک
د سیمینار غډونوالو ژمنتیا او خودل چې د ماشوم د حقونو په اړه چې په خونی سیمینار کې سز دکړل په خپل سیمو کې به تبلیغوي.
حسن الله قریشی هم د شهید ننګرهار ټولنې رئیس اوسنۍ حالاتو کې د ماشومانو حقوق تر بخول نه کیږي. ماشوم د څه چې زنه ځوانانو ته په ټولنه کې د خبرو کولو وخت نه ورکول کیږي چې تنه په یوه کېنه سپینګری ځان اخ غنی موږ سپینګری ته احترام لرو خو د غوړ شابونه ډیر موږ ته ګټور دي چې موږ کولای شو چې ماشومان چې هغه سره مرسته وکړو هغه ته حق وسپارو.
هما او د سخرو د ځوانانو ټولنې څخه معرفي شوی موږ چې د ورکشاپ کې زده کړل د خپل کورنۍ کې خپل خپلوانو ته یا خپل سیمه کې خلکو ته ورزده کو او ترسو خلک خپل ماشومان ته خته توجه کوي او دغه د ساتلو او دغه د خنځیت د تللو په اړه پوښي.
د ماشوم د حقونو لپاره دغه سیمینار په داسې حال کې تر سره شو چې لا هم په ننګرهار کې په زورګونو تنه ماشومان په درندو کارونو بوختي او په لکونو یې د تعلیم او روغتیا له نعمت به برخې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان کې د تعلیم په حق لتر سره شوی یو تازه سروې وایي چې په دې هیواد کې 2.5 کروڑ ماشومان د تعلیم نه بي برخې دي. په دې کې زیاتره د پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري چې په کې زیاته برخه د جینکو ده. بلخوا د پښتونخوا سره تعلق لرونکي ملالی یوسف زیات د جینکو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په وجه نوبل پیس پرایز ورکړل شوی. دا چې په دې سیمه کې خلک د ملالی نه څه توقعات لري او آیا هغه بایي تر سره کولو کې بریالی شي او کنه، زموږ همکار منور شاه خپل راپور کې د دغو ځوابونو لټولو هڅه کړې ده.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې ملالی یوسفزی ته د ماشومانو د حقونو او په خاص توګه د جینکو د تعلیم لپاره د مبارزې په ترڅ کې د نړۍ ستره جایزه د امن نوبل انعام ورکړل شو، د تعلیم په حق لاس یړنې کوونکې اداره الف اعلان خپل یو تازه سروې کې وای په خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر د نیمه نه زیاتې ماشومان د تعلیم نه به برخې دي او په قبایلي سیمو کې دغه شرا لا نوره ډیره کمه ده. په سوات کې د جنکو د یو سکول مشره او د خیر خیګړې یو اداره چلونکې ګلی خاندان وای د دې سیمه ماشومان او په خاص توګه جنکې د تعلیم په لړ کې د ملالې نه ډیر امیدونه لري.
مطلب دا دی زمادي کوم پکې چې سکول نه نو جل توسل نشته، نو زمونږ کوشش تا دی او مونږ ملالی پان تک ملالی کوم پروګرام چې نه هغه ته مونږ دا تل کو چې هغه دې دلته کې لږه په ایجوکیشن باندې کار وکړي او کوم ځکه چې سکول نه نه نو هلته کې سکول نه جوړ.
حالتا په قبایلی سیمو کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره جاسمین فاطمه وای د پښتنو د نورو سیمو په نسبت قبایلی سیمې ډېرې شاته پاتې دي.
اوس کومنګوالو سوات او فاټه مینس کې هغه والو کنه نو سوات ډېر ډېر ډیولپ دی چې مونږ فاټه سره کمپیر کو، نو فاټه کې دا چې لکه مو زه په خپل پکې امپلیمنټیشن کوم مونږ دا سي ایریاس ته ځو نو هغه جنکو نه کولونو ته ولې نه ځي، نو هغه سره هغه مور پلاری وای چې مونږ سره دومره وس نشته چې مونږ خپل سکول ته ولېګو، حالانکه اوس پته ده چې تعلیم څومره فائدہ ده. نو دې سلسله کې به زه وایم چې کم انٹرنیشنل آرگنائزیشن دی کم ملالا فنڈ دی تپکا دی چی دی جنکی دا فاٹا کی کمی پختانی جنکی دی فیسیلیٹیز تشید.
داراز د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای ک د پښتنو ماشومانو ته تا د تعلیم موقع ورکړل شي نو هر یوې دغه ډول لوړ مقام ته د رسیدلو صلاحیت لري.
موږ زکه خدا چې په هر یو کلی کې زرګونه ملاله دي په دې باندې خو ډېر خوشاله شي چې زه یو تا خود هغه ملاو شي کنه آی باندې خوشالي کړې ده چې چاو منل چې او د تعلیم ضرورت دی چې نکو د خاص کر تعلیم چې هغه دی یو چې نه پکې را پاتې دا هغه شله خو دا شان ته موږ څه دور ډېر زرګونه دي چې نه کې زموږ ادا چې قابلان دي چې نه چې دا 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 چې څنګه په دنیا کې ګرځي او هغه تکرونه کوم دی دا چې موږ څه کوم ډېر قابلیت دي او توجه ورله حکومت نه ورکړي.
بلخوا پاکستان کې د نړیوال امن کونسل مشر احمد شاه وای د امن نوبل جایزه ګټلو نه پاس د ملالی حیثیت ډیر اوچت شوه او ټول نړی د هغه پیغام ته لا ډیر اهمیت ورکوي چې په نتیجه کې به یې په ټول هیواد کې او په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې تعلیم ډیر پرمختګ وکړي. نو موړې زیاتوي
د ملالی چې کوم اډوکیسي دا او کوم هغه د لپاره چې هغه افورتس کولای شي نو دا ډیر زیات یو پوزېټیو اثر بلري دا به ډیر ښه امپیکټ وي د پښوات باندې او د ټول پښتونخوا او قبایلی سیمو باندې ځکه چې هغه وسته د اپروچ چې دی نو د ملک چې کوم ډیسیژن میکینګ پاور دی هغه حکومت ته هغه استابلیشمنت ته نو هغه ته د اپروچ تا او هغه خپل هغه اثر رسوخ استعمالولای شي. ملاله کم ځین ته هم دی د نړۍ کم یو هیواد ته ځي نو الته هم هغه د تعلیم خبره کوي او په خصوصي توګه د پاکستان او پاکستان کې بیا د پښتونخوا نو په دغه حواله د هغه اواز شیدل نو هغه ډیر زیات هر ځای کې اوریدل کیږي.
په پاکستان کې د انساني پرمختګ ادارې NCHD ویلي د ملاله فند له اړخه په هیواد کې 14 سکولونه جوړ کړل شوی چې په ځنو کې تعلیمی سلسله هم شروع شوې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. هغه جایز نوبل انعام د خاص توګه د امن جایزه ګټونکو خلک راغون شوی هغه دا ویره لري چې په نړۍ کې روان د نامنې لوجنه د سړې جنگ شروعات بیا کېدې شي. په دې اړه باندې دا تفصیل تاسو ته وړاندې کوم.
د نوبل د سولې د جایزه ګټونکو پرون په نړۍ کې د کړکیچونو او ګواښونو پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو په روم کې د یوې غونډې په پای کې یو بیان خپور کړ او د اټومي جګړې او د یوې بلې لا خطرناکې سړې جګړې په ګډون د نړیوالو کړکیچونو او ګواښونو پر زیاتې دوه ژوره اندېښنه وښوده. د دوی په بیان کې راغلی چې د دې ګواښونو ریښه د ځینو لویو قدرتونو په دې نظر کې ده چې ګنې خپل هدف ته له پوځي لارو رسېدلی شي. بیان یادونه کوي چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د اختلافونو د حل لپاره له زوره د لومړنۍ وسیلې په توګه په دوامداره توګه کار اخیستل غندي. دوی زیاتوي چې جګړې په پوځي لارو نه حل کیږي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو بیان افغانستان، عراق، سوریه او ځینې نور هیوادونه یادوي چې وسلوال کړکیچونه پکې روان دي. د دوی په بیان کې د اوکراین د کړکیچ یادونه هم شوي او ویل شوي چې په دې هیواد کې روانه جګړه د اروپا ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو همدارس د اسرایلو او فلسطین او د سودان په جنوب کې د کړکیچ پر دوام ژوران دښنه خودله. په بیان کې د مذهب تر نقاب لاندې د مذهبي تعصب ګواښته هم اشاره شوی او په منځني ختیځ کې د پیښو پر خطرناک بدلون چې لې وی ورزبل ته دوام کوي اندښنه خودل شوی. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د 14مې غونډې په ګډونوالو کې چې د جمعې په ورځ پر روم کې پایل شو او 13 ورځ پای ته ورسېده، د چین د تبت د سیمې د بودایانو مذهبي مشر دلای لاما، د پخواني شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف، په ایران کې د بشري حقوقو فعال شیرین عبادی او په لایبریا کې د سولې فعال لیما ګوبووی شامل وو.
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکو په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو او همدارنګه د پاکستانی ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې د ځینو جګپوړو مشرانو وجلو ته اشاره وایي چې په سیمه کې دا شبکه ډېره کمزوره شوې او خای پر راتلونکو کې یې ترهګریز فعالیتونه هم ټکنی شي. دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې په دې وروستو کې په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې جګپوړي غړي وجل شوي. په دې اړه له پیښور څخه زموږ همکار ربیع الله شفق دا رپورټ راکړي.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو سرونکو وایي په دې وروستو کې په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو او همدارنګه د پاکستاني پوځیانو په عملیاتو کې په دې سیمه کې مشتو د القاعده شبکې وسلوال تستر زیانه وخته چې له عمله به په سیمه کې تروریستي فعالیتونه ټکنی شي. دوی دا سرګندونه ترقی ورسته کوي چې په دې ورستو کې د ډیرون کرخه تاثیر ما ته شمالي وزیرستان په قبایلی سیمو کې د امریکا په بي پيلوټ الوتکو او همدارنګه د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې ډېرې وسلوال وجل شوې دي. په دغه وسلوالو کې دغه شبکې د بهرنیو عملیاتو د مشر عدنان شکري جمعه په ګډون په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې په خوانه وایند عمر فاروق هم شامل دي چې یو د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او بل د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په برید کې وجل شو. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو سرونکو د غوژن ته پکتو وای چې لدې عمل القاعده شبکې ته ستر زیان وخته دي او خای په سیمه کې فعالیتونه نور هم ټکنی شي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپور رحیم الله یوسف زیل په خبرو کې وویل
القاعده مخکې نه هم کمزوري شي نور به کمزوري کیږي. د دې فعالیت پاکستان کې یا افغانستان کې ډېر کم شوی دي. مشران البته اوس هم په دې سیمه کې موجود دي. ډاکټر احمد زواهر سیف الله عادل تکسن په دې ځای کې موجود دي. مداخله خوشته
شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې د بهرنیو عملیاتو مشر تراغي ورسته وجل شوې چې په سیمه کې د القاعده یو ځای ویان اسامه محمود منلیوا چې د نومبر په 9 نیټه د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په یو بریټ کې د شبکې د جګپوړي غړي وجل شو چې یو د پاکستانی پوز متقاعد پوزي وو. همدارس د سند ایالت د مرکز کراچي خرم نتی چارواکو د جمعې پرز ادا کړو چې په دې خار کې د القاعده شبکې د مشر شاهد عثمان په ګډون د شبکې 15 غړي نیولې دي. د دفاعي چارو کارپو او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه محمد وویل په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشرانو د وژلو له امله په سیمه په ځانګړې توګه په پاکستان او افغانستان کې دننه دغه ډلې تروریستي فعالیتونه ټکنی شي.
زه فکر کوم چې القاعده کمزوري شوې هم ده. بل دا چې د دې د کم مشران دي دا ستر به تشوي دي. د دې یو بل سره روابط اوس ډېر ضعیف شوي دي او د وسایلو طرف هم دی کمزوري شوي دي.
دا یادونه ورده چې په 2001 میلادي کال کې پر امریکا تر تروریستي بریدونه وروسته چې مسولیت یې د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده تروریستي ډلې منلی و، د اسامه بن لادن په ګډون د دې شبکې ګڼ شمېر جګپوړي غړي په پاکستان کې یا خو د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او یا هم د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي او یا هم د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې ژوندي نیول شوي دي.
مشال ریډیو دا
اوریدونکو خاما خبری ایجنس لیکي اترن چې زوړ تاریخ لري او د پښتنو د کلتور برخه ده، په افغانستان کې باید د دغه روایت د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وشي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو چې دا رپورت د اترن په ساز پیلېږي.
اترن چې د پښتنو د کلتور یو برخه ده او د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ځای لري. کله چې په افغانستان کې د طالبانو واک راغی نو د موسیقۍ سره سره په اترن هم بندیز ولګید او خلکو نشو کولای خپل دغه کلتوري نڅا وکړي. هم په دې اړه خبری اجانس خاما لیکي، اوس بیا د اترن روایت زیات شوی ځکه چې خلک اترن سره ډیره مینه لري او دغه یې د کلتور برخه هم ده. اترن اوس یوازې پښتانه نه کوي، بلکې د افغانستان د هر قام او قبیلې خلک یې خوښوي او دا شان د پاکستان په قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم پښتانه د خوشحالیو پر وخت اتن کوي. په افغانستان کې یو اتن کوونکی زاب الله امیری خامہ پرستوای، په خوا چې با یو بادشاه سم مهم اعلان کولو نو د خلکو د راټولولو لپاره به ډول هم غږېدو. دغه خبر به یا خبو او یا بد، که چیرې دغه خبر به د خوشحال و نو خلکو به وروستو د خپلې خوشحالۍ لمانځلو لپاره ګډه کوله. اتن هم ډیر زوړ تاریخ لري او اکثره په ودونو کې لیدل کیږي. پخوا به هم په ودونو کې چې کله جانچ ته یو کلینا بل ته تللو نو په لاره به خلکو اتن کولو. په افغانستان کې یو اتن کوونکی مسیح الرحمان پوپل وای، په اصل کې اتن یو دی خو انداز کې فرق شته. لکه د کابل، وردګو، پکتیا، خوست او لوګر اتن جدا انداز او خوند لري. امیری وای دوی اتن د پیسو لپاره نه کوي او نه دغه خرڅوي، بلکې ځکه یې کوي چې دغه یې د کلتور برخه ده او ځکه هم خلک په ودونو او نورو خوشحالو کې غواړي خپل دغه روایت ژوندی وساتي. او باید د اتن د ښکلا او روایت د ژوندي ساتلو لپاره خلک په خپله کار وکړي، ځکه چې دغه یو پیژنګلو هم ده او باید دا په تر ټولو ښه نښه طریقې سره وکړل شي. زاب الله میری وای دی ځکه اتن ته راغی چې دا د امن پیغام ورکوي، دا د یووالي، اتفاق او په ګډه د کار کولو معنی هم لري. په افغانستان کې د اتن یوه ډله وایي اتن له زړه نه کیږي، دا یو کس نه دی جوړ کړی، دا د ټول قام نښه ده او باید له زړه نه ترسره شي او زړونو ته ورسي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تا وگی دا مشال ریڈیو دا خبرونے ہر روز تاسو دا سہر دا نو بجو نا ترما خام تر شپگ بجو پوری نیخ پنے غاوری دا دی تر سنگ زمگ دا خبرونے تاسو دا منگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو څه تجویزونه یې تاسو سره مشورې وي چې موږ څنګه دا خپل پروګرامونه خپل خبرونه تاسو لپاره نورې ښه کولای شو نو موږ سره خپل مشورې خپل تجاویز ضرور شریک کړئ. اوس د مشال ریډیو د نن د نه ساعته خبرونه د دې وروستۍ خبري غړې د خبرونو لنډیز لپاره مایک خپل همکار منور شاله ورکو.
نن په لاهور کې د تحریک انصاف ګوند لاړخه د پلانسی لاندې د احتجاجونو لړۍ دوام لري چې پکې د یاد ګوند کارکوونکو د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې په سړکونو ټیرونه سوځولي دي. یاد ګوند په مرکزي واکمن ګوند مسلم لیگ نواز تور لګوي چې د تیر کال په عام انتخاباتو کې درغلي کړې دي. هلته په اسلام آباد کې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف د غړو ترمنځ په هیواد کې د سیاسي بحران ختمولو په اړه د خبرو اترو دویم دور پای ته رسیدلی. تیر ماښام میډیا ته د وینا په وخت د پاکستان د خزانې وزیر سرغدار وویل چې حکومت غواړي د تحریک انصاف سره ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې حل کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي په کار دی د دوی د ګوند د غړو د وژنو سلسله بنده شي، که داسې ونه شي نو د ګوند غړي به یې په بدل اخیستلو مجبوره شي. نوموړي زیاته کړه چې د پښتنو عمران خان لا د بدلون په نوم ووټ ورکړی و، خو دا تپوس یې پې نه دی کړی چې هغه په دې وعده کې څومره رښتینی دی. د افغانستان په کونړ ولایت کې 21 تنه وسلوال وژل شوي او 28 زخمیان شوي دي. د هیواد په ختیځ کې د ملي پوځ یو چارواکي ویلي 13 ورځ افغانګړو ځواکونو د کونړ ولایت دانګام ولسوالۍ اړوند د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات شروع کړي چې لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته په روم کې د روس د بهرنو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا شروع کولو په اړه ملاقات کړی دی. په پام کې دا چې کیری نن د اسرائیلو د وزیر اعظم سره په ملاقات کې د فلسطینی ریاست د جوړېدلو مسلې سره د ځینو یورپي هیوادونو د لیوالتیا په اړه هم خبرې وکړي. او وروسته خبر دا چې د استرالیا په سیدنی ښار کې د 1300 ګنټو راهیسې یو تن چې وسله ورسره ده په یو کیفه کې یو شمېر کسان یرغمل کړي. په ټلویزیون ویډیوګانې ښودل کېږي چې لر لږه درې تنه یو کړکۍ ته مخامخ ولاړ دي او یوه توره جنډه یې پورته کړې چې عربي پرې لیکل شوې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د موږ د خبرونو د اوریدو یو جهان مننه. ما مجید بابر د خبرونو ویان منور شاه او اسحاق امیری ته اجازه را کوي. هم په دې سپوتا شو د امریکا غږ دی ورې دی اوریدئ شي خادبادو بریالي اوسئ.